دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه. په دې خبرونه کې د امنیت شورا د هغه راپور په اړه بحثونه اوریدای شي چې د طالبانو پر حکومت ولی انتقادونه کړي. د دې خبرونه کوربه به نوریاس نوری وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ دورسته په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو حمله زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستانی طالبانو له خوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو هر راز جبري کار پای ته ورسوي. د WFP د افغانستان څنګه دا خبره د جون په 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیونه ښودلی. د بشري حقونو فعالان د هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې سل تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي له دې کبله اندېښمن دی چې روسیا د راروانې جولای میاشتې په 12مه د اوکراین له تور سمندرګي څخه د غلې او کیمیاوي سرې د صادراتو له تړون څخه وځي. مسکو ګواښ کړی چې که د روسیې د غلې او سرې د صادراتو پر وړاندې خندونه لمینځه ولاړ نشي، نو له دې تړون څخه چې تیر کال د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین او روسیې ترمنځ لاسلیک شو وځي. ګوتیرش نن خبریالانو ته ویل د اندېښنې تر څنګ سخته هڅه کوي څو دا یقیني شي چې د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې دانې او سرې د صادراتو تړون پر ځای پاتې شي. ایتالوی رسنیو د ایتالیا د پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 60 کلونو په عمر مړ شو. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولۍ د لوبو په ترڅ کې سبا د غبرګولي په 23مه خپله دوهمه سیالي له ایران سره ترسره کوي. په دې لوب لړۍ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه 1-0 پر وړاندې کوربه قرغیزستان ته وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې له ایران سره لوبه سبا د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. د دې 25 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو
طالبانو دی نویو ملسی زی انحصاری سیاست تمخ کردی. پا کندهار که طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او طالبان نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. پر راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او پلان محال کې د بدلون هیله نشي کیدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې له القاعده په څېر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پای ټکی ورته کېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوي دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلمه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خپره شوې ده او هر وخت چې دغسې موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خپرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغسې عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، ورځ تر بلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي. نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوي دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دي او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګني لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولو کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینی مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه دغه نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د دې راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن نوري صاحب، درنو مېلمه جناب همدرد صاحب، استاد پروګرام تخنیکی همکاران او ریډونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلري او تاریخي کشاله لري. د تاریخي کشالو تر شا زموږه تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوږدیږي یا اوږدېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان په راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
صداصب خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړله، د روسیې یادونه وکړله، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي منګه په تیر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وا، روس وا، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغه یو راپور د نه تایید شوي مستنداتو پر مبنا د یو دین خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاورې سره خاورې شو، ولسونه در په در خاورې په سره شو تر نن پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي، په نړیوال سازمان کې تر دې به د پورې کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره، بنان یعنی تر دې ربی د پوری دغه نړیوال سازمان د دې په لاس کې او د دې د ګټه تحفظ لري. بل شک چې افغانستان کې ډېر ستونزې شته، بل شک چې طالبان کې د نه دی نهایت زیات ستونزې شته. د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دې کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا غلطه شته. خو په دغه اساس موقعي په اصطلاح د نړیوال سازمان د سیو شي تل من وکی ته افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړې یا ژبني جګړې خواته تشویق یو بیايي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډیره ستره جفا وي که داسې یو کار لپاره یعنی په اور باندې پټرول اچول. دا ډیره خطرناکه وینمه د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه ساده صاحب. همدر صاحب، د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویل دي چې په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو دوهم ځلي واک ته له رسېدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محوره سیاست غوره کړی، او هغه د نویو لسیزې واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه سهري کرامسته شوی دی او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه وو یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه وو، بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه وو چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه وه. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دوی سره یو ځای شوي دي، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسایل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راشه د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې و ایدیالوژی ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي، آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادعا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړې شوې ده. تاسو وګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدیالوژي خلک یا هدي خلک په وطني اصطلاح وایو ملا صاحبان پیری کې چې دی هغه نسب شوی دی، معنی دا ده چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی، یعنی مسلکي خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي او موږ فکر کوو انډول نه لري، یعنی معنا ټول شموله نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړې دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پدې نه جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي په دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي، تر اوسه پورې دا د ښوونځیو دروازې چې دي مغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته، د خدای انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی، ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوی. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، په خوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعال دي، خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي، په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودل، او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي،
د دین مسائل د هر چا خپل د ایدیالوژي مسائل د هر چا خپل د منګه د کین ارخي او د خيارخي ناسالم رقابتونو قربانيان شو اولس پاستاوي توب زکه خبره کوم نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زده دغه دلو شتون نشم ردولې ځکه په گاون کې بیا هم امر کړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټه لپاره تر ډیره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیاستار چې واورې د چتو وخت مخکې د دغه لپاره چې افغانستان کې هر څوک وي کړه نه طالب دی کړه پرونه جمهوریتو کابل پرونه د ډاکټر نجیب الله نه تومو تاسو د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا گاونډیان هغه ته په نظر نه ګوري او مختلف پالمی ورته جوړي چې هغه بر نه لري او تاسو لې راغونړو نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره د د حاکم نظام د بیرو پالیسیو خلاف یم بیرو شان ته ورته په اصطلاح نیوکه کړی او هغه د یو منطق په اساس کړی د نړیوال قوانینو پر بنسټ میکړي. لکن دلته چې اوس کله تاسو ویني چې افغانستان کې کله هم لکت امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کیږي نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید رنګ شي. تاسو په تیر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو؟
سره سره مننه. همدا سره تاسو پکې وای لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یو ډله چې په حملو سره خودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه ده چې د ډیرو حملو مسولیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغه ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې دغه د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دپاره دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایډیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي، یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن ظواهری د مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چېرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي یا صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب، تاسو ته به همدر شو. تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي. تقریبا شمېر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي، ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ همدر صاحب، تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو درشو.
زه فکر نه کوم، ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کېږي. د دې پر ځای چې سمې شي، د دې پر ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت لخوا نه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي. یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریځونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي، او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کما د دوه کلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی، او دوی به هغه د نجمو کلونو خلک نه وي. لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل، دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبي اعتماد و، هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده، او دغه حالت کدا سي غبرګون چې موږ ولیدو دومره تون غبرګون و دې اعلامیې ته و، د دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې اچول شوې وای، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نورم سره خراب شي، او د نړیوالو ټولنې هغه کوم نسبي یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي، او وضعیت به له بده بخته ډېر زیات خراب شي.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، تاسو وایې پکې؟
مننه کور ودان. له بده مرغه هم ژنده پته ده او هم غنم لاندې دي. دواړه خواوې کې نیمګړتیاوې وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهې قرارداد اصلي لامل دی. د دوهې قرارداد د تیر نظام د سقوط اصلي لامل شوی دی، بغیر د کوم ګرانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو. او اوسنی حالت هم چې شته، د دغې نیمګړتیاو کوه نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي، او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېرې غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي، او د افغانستان راتلونکی روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغوی ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي، دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې، د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې، او بل جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنه لپاره هم، او د نړیوال لپاره هم، چې او بل جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد، او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق، چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې.